Radio. Radio Azadi.
شنبه د کب مهمه د فبروري و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شبر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونی لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د اوربند لپاره یو کمپاین پیل کړی. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کویت او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه
دی وای د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیسته ده. دا وسایط کولی شي چې چاین وټړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځم می ماښام پیل شو او تر پرون غرمې په وقفه ای ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو. تازه وړمه شپه د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرله پسې قرباني ورکړي. د دغو درویو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخ ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سمیس پاستون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیه قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سمیس پاستون مشر امان الله بیگ او د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدي په دې وژنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي توری تورن کس نیولی دی. خلکو ویلي چې دا کس د پولیسو سرتیری دی. د زابل امنیه قمندان په دې اړه وایي
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز کې ادعا پرې موجوده ده چې شی پرې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي جمعه ادا کړی و چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلین انټلیجنس تیار کړی دی. دوی د دې پیښې په خبرون مظاهره هم وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلنکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلي چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د خور ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکیل وو. د خاشقجی وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې، خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیش محدود نه دي بلل شوي. انتون بلینکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې څېرې په نقشه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیز اطلاعاتي راپور کې راغلي چې د راپور څېړونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2018 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او بیا وژلو عملیات تایید کړي وو. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. دی د 2018 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تر ننوتو وروسته ترۍ تم شو او باور دادی چې هم هلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 26مه چې د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتي او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، بل بهیر باید پیل شي او ماسکو په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیری ورځ ده. د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهالی سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
افغانستان اوسنۍ اردو حتی د 2-3 کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
یو شمیر بندي زندانیان بیا د نن ورځې په پار یوه غوښتنه لري.
پنام د هوت خواسته د یو پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفو راځي عفو سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سی بخل کی هغه دی و بخل سی.
د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ټاکسی لای و چلون کې سره شغیدلی یو چې د بیا مسافر کیسه کوي.
سکول پاتو چې خلاص میک معلوم چې د پکې هغه مول د سره م پکې یو سور په افغاني مو ډالر م پکې.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاده کړه او ویې ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اټمر د افغان سولې په تړاو د روسیې له دریس د دریس هرکلای وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنگزی راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ.
تر
اوسه پورې متاسفانه د دوحې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوحې بهیر ټاکنی وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2019 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریز وستایه
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریز په تیر بیا دا چې طالبانی رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کلی کوو موږ د روسیې دریز ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نوې عملي کړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي موږ د روسیې دریز چې د سولې لپاره د افغان دولت مایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کلی کوو
یو کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم
حنیفت مرد افغان سولې په تړاو د سیمایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله د امنیت په حقله او د مخدر موادو په حقله هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملکه لرې کړو
د شغلی اتمر ته د سرنګنونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شوونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې او د وژل شوي او مایوب و سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي دي د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل
آغا ظرفیت چې دی او چې اوس ایجاد شوی دی زه فکر کوم چې بېساری دی موږ هم د امنیتي او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي او هم د ملي دفاع وزارت کې اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوی کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو که برخه لری یعنی اغا جنگ پا تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی ده دینا برسی را واس منگ ده ملی دفاع پا وزارت که خیالی وردو نلرو تون سرتیری چکومی و دی منصوبین دی ده اپ سیستم لاره تون خپل ماشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ د لارې د خپل هغه حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی ورته مستقیما رسیږي
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخ ته وړل کیږي
د تعلیم و تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی زیاتره تعلیم و تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونه فارغ شوي دي هغې مې سرته رسوي یعنې خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی هغه د دې اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاوت دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي په دې لنډو وختونو کې جلال مار جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کومې دي هغو ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي د دې علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دوی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 200,000 افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دوی ته دغه 200,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی.
د افغانستان د ملي دفاع اوسمهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وړاندې به د کب د میاشتې د نهمې په ویاړ د یو شمېر زندانی افغان پوځیانو څرګندونې د سره شریکې کړو. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را واړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
څو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وړاندې په پرتو ستونزمنو انتخابونو لیکنې کړي. فارین پالیسي خپرونه وایي بایډن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خپرونه کې د خپرې شوې لیکنې په وینا د جو بایډن اداره په افغانستان کې د خپلې پالیسۍ بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پرېکړې مخکې دي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خی په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. لیکوال د هغو درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایډن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خپرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسي خپرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایډن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د می لومړۍ نیټه له پامه وغورځوي چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایډن ادارې افغانستان کې خپلولی شي دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبرې وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې ناټو او امریکا له 40 کاله تیرولو او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته اوس هم له پخواني وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پوښتنې سره د ورځپاڼې په وینا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایډن دواړه ورته وضعیت کې دي، خو څارونکي وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري، ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایډن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي، افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو اونۍ ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوحې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې، خو په دې اونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربند غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د هغه رپورټ په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه خپور کړ، د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 25 د تلفاتو مسؤل بلل شوي، خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ یې وړخیز بللی او رد کړی دی.
روسیا وایي په افغانستان کې د داعشتو نفوذ او له دې هېواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. جزئیات ته صفی الله سنګزی په راپور کې.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستانه ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي، څو بیا په منځنۍ اسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې ترهګرې ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله چې افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو تراګورو فعالیتونو لا لوړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ډی سي د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 2 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو تراګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربان په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadi.com کې هم اوریدل شي. نن د کب نه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده. د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري د دې ورځې په پار له حکومت غواړي چې آزادي کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت له ژمنې سره سره لا هم په بند کې دي. له کابل په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر سرتیري چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدې یو شمېر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي، په دې تور زنداني شوی چې ګنې روغتون ته یې د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته یې پام وکړي او له زندان څخه یې خوشې کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی، بخصوص نظامیانو ته چې دی ټول عمر د وطن ته خدمت کړی، مبارزه کړې، په نام د هوت خواستار دی او فرمان د رئیس جمهور یو چې دی په خیر دا لاسلیک یو د کوم نظامیان صفات دي، څوک سي عفو راځي عفو سي، څوک ته تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری و، د وکاله په بند کې تیر کړي. اوس وایي د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم له ځان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابراه شرعي راکړی دم، څلور کاله کې پولیسو کې مې خدمت کړی، مثلا د سرباز ولمه مکمو شل کاله قید راکړی دا، او دغه 15 سیاله مې دغه سره نویش نه لري، څوک نسته، مقصد الکان مې در بدر دي. و میاس کې زوی مم شهید څو مخالفین او وستل، مقصد واخه په کور کې یو څوک هم نه لري، مقصد ما زوی مخالفین او وستل.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سول وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده وبخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. هڅه مو وکړه چې د همغې نیټې تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو نظامي سرتیرو شمیر ترلاسه کړو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي، خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه ښودلی و. له دې وړاندې په بند کې د نظامي سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په څیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې وړاندې د شوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د ټیکسي لای چلوونکي سره شهیدلی او دی د خپل کار کیسې درته کوي. زموږ خپرونې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یواز خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویند محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وړو موټرو لپاره دا لاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر و. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووژل شو، تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې نور غړي وژل شوي. د زابل امنیه قمندان وای د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر وې ماشومې په جنسي تیری تورن پولیس نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیزونه اعلان کړي دي. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا لخوا یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د تښتولو اویا وژنې طرحه تایید کړې وه. موسم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
امیر خان ما د مکریانو شتون.
که اصلا مکریانو کې اوسېږي کبل چیرته؟
نه ګمرک کې اوسېږي او نه هم اوسېږي.
ټیکسی ونی کې یو څونه موده کېږي چې ټیکسی چلوي؟
یو لس کاله.
یو لس کاله کېږي چې ټیکسی چلوي. تر دې دمه خدي څه کار کولو؟
نیمه خو هغه وخت پور وړو کې خو مکتب مې لومه پور مکتب مې بعد هغه ټیکسی ونی ته و.
ټیکسی ونی کې اوس خوشاله یې؟
شکر دې ژوند تیریږي خو اس نه ده چې خوشاله پکې اوس.
نو څنګه ولې زړه دې څه غواړي؟ یعنی که ټیکسی وان نه وای نو بیا به څه وې؟
نو یو ښه زندګی مې درلوده. او ټیکسی وانی خو داسې ده چې ترافیک دیم زوري، پولیس دیم زوري، ټول دې زوري. هغه سي ده چې هر څوک راځي تا باندې پټکیږي. ټیکسی وان داسې شوی ده چې دا هم خلکو لپاره داسې ده یو مثال دی. بوتل وخی دیم په لغته اخوا دې مارتي هر چی در باندې
ښه ده. ټیکسی وانی نه ښه خاطر نه لري او مکتب دیم پوره نه دی لوسته. اوس پښیمانه نه یې چې ولې مکتب ونه لوسته؟
مان یو پښیمانه ولې نه یو مکتب چې لوسته او سره کومه اس کوم سکه او خرابه یو دفتر کې ناشته ایو چیرته مم کار کوم یو دفتر مفتر کې اوس خود قرار ټیکسی وانی کې ملته ګرځم. کله یو سوالې پس کله بیر باری کله را باندې او قرار ګرځم د مسوک.
نو کله چې کار نه یا رخصتی وی جمعې بیا په هغه وخت کې څه کوي؟
هغه وخت نو مسوک موږ غلط ولاړ په اله د خدین کوم کار نه سم دغه ټیکسی وانی ته وزنو بل کاری به لاړ شي. هغه تر کوم دغه کار د کار چې مجبور روزي پیدا کې.
کورنۍ د لغاړي د خزم شومان لري؟
شکر الحمدلله خزم مشته دوه ماشومان هم لرم.
بیا په ټیکسی باندې کې څونه پیدا کوي؟ نفقه دې برابرېږي؟
او شکر دې مدرسه چې موټر دې خپلې به خره کې موټر پر دې به نه 500 مالک دا ورګه نور 300 سره سره د پاتې کې دوه ورځې.
ستا موټر خپل دې؟
نه پر دې نه موټر.
که دا راته وایي چې د ټیکسی باندې نه کومه دسي ښه خاطره لري چې دسي ښه خاطره وي؟
او یو خاطره و چې سوسیا سره د شارنوم جیکړه مې ول راجګا د راجګا کوم چې کوز کو چې تاسو مې د سکول پاتیو سکول پاتو چې خلاص مې معلوم چې د پکې هغه مولې د سره مې پکې یو سور په افغانې مو ډالر مې پکې مې دا ول اغلم راجګا کې ټک ټک مې راو تاو ته مال وای چې دې پیسې دې پاتې مال نه پیسې پاتې نه دي ستاسو د سکول پاتې سکول بیرته مال وای خیر اوسې د سکول مې بیرته ورکم
خوشحالی
آرام پیسے.